زوبا جوبوري. السلام علیکم او لدې سر ورسېدلو یوې بلې خبرونې ته چې زه قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان پاړه پر بیلابیل مسایلو باندې متمرکز ده. د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نه کړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام او دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې باور چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزي ډلې د ډلیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل سوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري. او په میدان وردګ کې سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پریښودل شوې بیرته ونیول شوې. پوره خبرونه. معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 4 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای.
معصوم ستانکزی ونتوانی چې د ولسي جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډیر ژر یو بل کس دفاع وزارت لپاره کاندید کړي.
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع معصوم وخت به معرفي بگیرم.
معصوم ستانکزی چې لڅونه د دفاع وزارت سرپرستی هم کوله نن په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسي جرګه په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رای ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت لا خرابېدو یو لامل اهم د دفاع وزارت د دفاع وزیر نشټوالي بلل شوی. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. د دې شبکې نور غړي هم خبرداري ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي نو امنیي بلدي هم زیات شي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پریښودل شوې بیرته ونیول شوې. د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې لس پوستې د تیرو دوو ورځو په جګړو په نتیجه کې پریښودل شوې چې اوس پکې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې د دغو پوستو په بیرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوي دي. که څه هم د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي، خو د ولسي جرګې غړي وویل چې په دې دوه ورځو کې څه باندې درش افغان ځواکونه وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې یو 15 کسیز تروریستي ډله نیولې ده. د دې ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوي دي. د بیان له مخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکار فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. د سیمه نړۍ خبرونه بل لاندې د میروست ملالۍ بشیر در ووروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندې. داعش پرون وویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزي ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هیواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللې دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې په کورو کې وژلي، سړي له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یو کلی کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلی کې وژلي. دوی ورځې وروسته یې پر یو بل کلی په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنځ شنبې په ورځ پر یو لویه لار د دوو ځانمرګ بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جمعات کې یوې ځواني ځانمرګ بریدګري د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه ومنلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولې دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریزي مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي، په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کیڼ اړخي حکومت د ټول پښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پښتنو بندیز لګولې دي. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 1,500 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل، دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، ورمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلي چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځانډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای، څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوق 1.5 میلیارد او له نړیوال بانک 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازدې له دوه وردل کې غواړي دا خبرونه بیا ولولې یا یې ووري د ازادي رډیو په ویبپاڼه کې څه پته ده. ازادي رډیو ټکی کام یا ازادي رډیو ټکی او آر جی. د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منی. د نننۍ پریکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو څخه په زور پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات متریخ ده، نامنی ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه ټیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی ټیکې رانه واخیستله، ټیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وې وښلمه لاس یې راته مات کړ.
نور راپورونه هم پروانه خبرونه کې درته لرو د خبرونه دوه منیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ سوال او ځواب شوی په نننې تاندې څنګه کې اوري.
د خبرونه په دوه منیمه کې د غرض د حقیقت صدې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. که تر پای را سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو به تر شناسمان لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خپور سي. تاسو زموږ غږ لزدي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ولسي جرګې نن معصوم ستانکزي ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنه کړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداشي بل سره په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره وو او نننی بهیر په څه شکل پیل سو؟ مهرباني.
بله، سلام علیکم صاحب. نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی چې څو ورځې مخکې ولسي جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و، نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته ولوستل.
بله،
د په خپل خبرو کې تایید کړه چې د هیواد اکثر سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې یو علت دا دی چې پخوا په نامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډیر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغه ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله،
د دې د تشریح وروسته دته د رایې دپاره صندوق کې ښودل شو. د جرګې د اصول سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالار ووځي، بیا د رایو لپاره صندوقونه کې خودل شول چې مخکې مویل.
بله،
په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو. د جرګې رئیس وویل چې کاندید په یو سلو و رایو کولای شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبت رای څلور اتیا، مخالف رای یو سلو څلور، سپین رای و او باطل رای اته رای وې. له دې وروسته د ولسي جرګې رئیس وویل چې نتیجه وښوده چې معصوم ستانکزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دې د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. د ابراهیمي اواز به واورو.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کس دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرند.
بله
بله، سین صاحب ډېر زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند چې د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط یې معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونه توانېدی چې د ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسي جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. همدا موضوع مې له ښاغلي احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شته چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل، یو دا چې په پارلمان باندې حمله وه، دویم به تاسو اوریدلی تیره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د هزارګانو ورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره په شهادت رسیدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختي دا وه چې په ولسي جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره وو چې قومي او سمتي خبرې نه وي. نو اولین نن ورځ ما ولیدي چې قومي خبرې او لیغونه په خپل دوست په جامه کې مونږ سره دوستانو دغه وکړل لکه ازاره ورونو رای ور نه کړل همدار کم ته خپل چې کوم تعهدات کړی و چې مونږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان مونږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع پیلي حالاتو کې ډېر ضرور و او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو مونږ یو تعهد سره کړی و چې یو مشوره مانې چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بله، به تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسنی شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي ستاسو په نظر د دفاع د وزیر موجودیت په اوسنی شرایط کې څونه مهم دی؟
ما په ان خو که څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار ورته اوسېږي، ما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رای اعتماد اخیستی وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. بدبختانه به ووایم چې نن مونږ په دې باندې کامیاب نه شو چې مونږ وزیر صاحب دفاع د رای اعتماد په صورت کې د رایه ورکو دی کامیاب کړو. نو برحال بیا هم لالانه به خیر غواړو. نو ښه خبره ونه شوه د ما پان.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي، په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو ته بند یو وخت به لګېږي. نو هغه بل وروسته له رسختیانو کېږي، مخکې له رسختیانو مونږ نشو کولی ځکه اوس دا د تابستاني رسختیانې دي مونږ را روانې دي. نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبیعي دی په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونه توانېدی د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم په مکړې د راپورونو دوام ته له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسل توګه د دواړو غاړو ترمنځ نشتې روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې خو په تازه نشته کې ورڅخه درې پوستې بیا نیول سوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې یې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاولا خوګیانی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیانی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي.
پوسټ چې امنیتي ځواکونو تکتیکي تجارت کړی وو له هغوی درې بیرته نیولي دي او امنیتي ځواکونو پکې ځای پر ځای شوي دي، خو شپږ نور هم د نیول دپاره هغه عملیات دوام لري. تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې دېرش وسلوال طالبان چې درې قوماندانان دا وژل شوي دي او اتلس نور ټپل شوي دي. ښایي په تلفاتو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي ځکه اوس عملیات روان دي او د عملیاتو په ترڅ کې وخت نا وخت ختم رامنځته کېږي.
په دغو نښتو کې تر اوسه پورې اتلس تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کېږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بیا اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکار نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لوی لار مابین کې یو تهاجمي حمله کړې و، دغه په نتیجه کې موږ دوه پوسټو باندې دوه حمله کړې و، یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تاکتیکی عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوسټو نه چې موږ په تاکتیکی شکل سره په شاتاک کړی و، دولس وړه پوسټې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوسټې چې تاسو تاکتیکی پر شاتاک کړی و هغه مو بیرته نیول دي، نور څه حکومت پیشرفت کړی دي؟
اصلا په دوه پوسټو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوسټو نه په شاتاکو کې، یعنی په مجموع کې دولس پوسټې د موږ د دون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې، ولې بیرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل، او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلته په شمول د دولسو پوسټو بیرته ونیولې، او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو، او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دوه ټغر ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکي په شاتک څه ګټه لري؟ دا کې ګټه ستاسو که په لاس مخالفینو ته د پوستو سپارل دي؟
مخالفینو د یو ستراتیژیک نقطې نه استفاده کړې وه، ځکه دغه سیمه چېرته چې دا پیښه شوې اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنی تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې داسې یو سیمه کې دوه نفوس کړی و چې موږ نشو کولای په عاجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي و، موږ نه غوښتل چې نور تلفات ورکړو، موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دوی په شاتګ وکړي تر څو بیرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو، او هغه د الحمدلله نن موږ ټولې سیمې بیرته ونیولې.
والي صاحب تېر ورځ د محلي پولیسو یو قومندان رسنوی ته پر ټلیفون ویلی و چې د طالبانو لخوا محاصره شوی دی، او د هم ویلی و چې دوی خرڅ شوی دی. د ده هدف د دې خبرو څخه څه و؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټوله بی اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ییز پولیس، خپله ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیت ملي، دا اوګه په اوګه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بیرته هغه ټولې سیمې چې مخالفینو پکې نفوذ کړی موږ تصفیه کړلې، او بیرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوستو حمله کړې وه؟
مخالفین زیات وو، دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش په دې کې و که نه، ولې د موږ مخالفین کېدای شي ټول پکې وو، او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه، ولې درنده مرګ ژوبله دو تمه اوښتی ده. هغه راپورونه چې موږ لرو د دیرشو شاوخوا مخالفین چې پکې د دو درې لوړپوړي قومندانان و دا له منځه لاړ دي، او تقریبا اتلس ټپیان شوي دي.
د میدان وردګو والی حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرتیا مو لازدې رادیو واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر و بجو پرې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د کندوز د خانباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زور پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پر راپور چمتو کړی.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادي راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکی حضور لري، او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اوس چې کوچنی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغه غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوی جامع، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګ د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي، نو د سر په تاوانې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانآباد ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکانداران پیسې اخلي، خوراکي مواد سلری او غونه هم غوړ اخري دا شیان اخري وړي او دا څوک چې تکي خرڅي غوینه لباسونه اخري په زور کې ورته ورنه کې تهدیدوي وي بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط هغه د رباني وخت د نه غد رباني وخت کې سره خمسه خلک زورول هغه قسم اوس هم خلک خلک زوري
او دا اربکی خالص هلاکي دا د ملت دښمنان دي زینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سي محبسو ته وسپارل سي چې تر څو خلک دینه بیغمه سي
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دوکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کم جنکم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیره لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې هر کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
بله اوریدونکو، د تشنه آسمان لاندې پروګرام نن د درو بجونو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو، او په دوهمه نیمه کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبري مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې تراشي، او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دیخوا دروازه جوړه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده، او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سرمقاله کې راغلي د تاسف خبره دا ده چې په داسې وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حمله کړې دي. په سر مقاله کې راغلی چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا دیرش اربکي پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواک ورځپاڼه بیا هم دینه امنیت ته په کتو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سرمقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتی وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسیدلو د لندو خبرونو وخت را رسیدلې ده. سفیر لاستانګ زی په سټوډیو کې دی او لند خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسله والو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو هرام سخت دریځ ډلې د ډلې زی وژنې په نوم لړۍ کې لته رسې شنبې رئیس 150 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د فرنګي چارو ادارې یونسکو پروند د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګران بای او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندل.
لا ازادي رډيو نمودان نن ورځ اقتصادي خبرونه ته هر کله کوم. دا بلخ د قرقل د صادراتو مسؤلین وایي چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري اسادی رډیو ته ویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټوالی د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه چې د محل په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $1000 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 سلیر وشتانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل خاروالی مسؤلین وایي چې د 1499 کال د دریمې میاشتې عواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوې دي. د کابل خاروالی د عوایدو څنګه رئیس عبدالوکیل عطایی ازادي رډیو ته ویل چې د عوایدو کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. کاغلی عطایی زیاته کړه د روان کال د دریمې میاشتې عواید 315 میلیون افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوی هدف ته ونه رسیدل. د عطایی په خبره یو شمیر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 370 میلیون افغانۍ کیږي نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي رډیو ته ویل چې د دې پروګرام پر رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهاله عملي شوی نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهيم صافي اقتصادي خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرې دوته چمتو دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤل رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نو موږ په افغانستان کې دغه پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلوي. مخکې دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري پام وکړي د تاندې څنګه ونیس پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټری د پاره هیڅ داخله نه ورکول. یو د ماش ستونزې د سره د چې همدغه کافی هم نه دي، دا مرته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم نه چوړ نو هغه ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ څه سوال او جواب شوی په نننې تاندې څنګه کې اوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکتورا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت ته کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړې دي. ښاغلی حمیدی په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانو چې تللي هغو محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یوې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسیږي. یعنی دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $500 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره ده چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحیح کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو دکړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر و پخت. د دې جواب و
سال اخیراً کې وزارت مالیه کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالیه وزارت له یو لړ مالی مشکلات سره مخ شو، د مسلانو پیسې وزندې. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحیح بیمه خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مسلان چې د صحیح بیمه میله اصول سره نه دی ولادت، د ټاکل شوی روختونونو پر ځای شخصي روختونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمه کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د خاغلی حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت ته چې هلته په ملي ژبه سند نه ور سره منل کیږي. دی وايي محصلان مجبوریږي چې اواز په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغه دوه کټګوري مشکل لري. یو د چې د دولتي پانتون نه فارغ دي، د غوړ ډیپلومونه په ملي ژبه لیکل شوی دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و پروس کال چې مخپل هم دغه وخت په پښتو فارسي ډیپلوم می چوړ هغه باندې د هندستان خلک تبیید چې نه پويږي، نو هغه د ډیپلوم نه منلو. سره د دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکل دي موږ په دې نه پويږو. هغه هم د سیو استدلال کاوه، د یو منطقي استدلال موږ جواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغه الته درته ترجمه کوي، نو ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه وتې. دې سره واصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدار از د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزه ما سره وغه د ماسټری د لپاره تللی دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل. خدای شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومېنټس کې نه وسب، دا غیر لیسانس اسناد نه منل، ماسټری د لپاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لوی سنز دلته موږ د دولتي پانتون نه جذب شمیر ماسین په شخصي پانتون کې درس ویل. سبادي غوړ ماسټری و کې چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دا غوي اسناد رجستر و غي منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچېرې یو بهرني هیوا تلون کې محصول حل ته لته غوړان دي، خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ مرسته کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یو سینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونږ کې مو سره یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خدا معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوونو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو که ډیپلومي انګریزي ونه لري، دوی دې له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نورې نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کې تللم، دا مغه تجربه درسره شریکوم، هغه تلس ورکړل شو چې تاسو په دې لوړو پوهنتونونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مې مصرفو، درس مې وایي، تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغه لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي. داسې که افغان دولت یو کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پوهنتونونو کې زده کړه کوي داخې دي او د چټي چټي پوهنتونونو ته داخله مې کوي چې پیسې مې بربادي، تاسو نه چی جوړیږم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کیږي چې لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي؟
ډیره سخت وی چې داخله واخلې، کله چې پرش داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجنیر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه،
هغه لیست چی د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا مختار لیگل کیږي، ټول پوهنتونونه هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. مختار ستاسو د خبري برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې لقبل چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډیر دی او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي، کوم بل نسبتا د ټیټي کچې پوهنتون ته د دلې غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یو پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویل ور دي. زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی مني.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کالج شو د دې ځنه یعنی تای مراحل شال تلاش د هغه نو ورسته به بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټول ورځ بیکار ګرځي، یعنی دی یو بل چا حق هم دلته خوړل دي خو هلته ټول ورځ بیکار ګرځي، درس نه وي او د هغه ځای پانتونونه چون دولت یو کال په مصرف کړی دي نور باید دغه ناغوی نه ناکام وي. یعنی دی وادي محصل غوند چلن نه ورسره کیږي، هغه درس وای کنه وای باید هغه پاس شي به پونه پورکی او برتراش ډیگری ورکی چې قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ځای کوله. دلته ډیر کسان مولې دلې چې دا شکایت کوي چې هندستان ته چې کسان درس پرته لغه خوراشي په چینه پیګه داول یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان الته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د اغلی اميري جواب وو.
دا مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلی حالت او غذای ګوري چې څنګه ده او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریال ناخوښ دي، موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزول افغاني ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي.
د د په قول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مو سترګه نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکړي. دا یو اخلاقي مسله ده. زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د منځ نه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي، نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي، او داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروه ما محصلین اینجا میخواهیم در مدت
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی دلی دلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي او موږ مجبور شوی یو چې دوی له حق ځای را وباسو.
مطابق از ما مجبور میشم که محصلین اخراج کړم.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به څه رقم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلي قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریکولی شئ. shafaq@rferl.org. د خدای پامان. حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروګرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو، او دا پروګرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسې ثب شوي دي، چې دغه نمبر نه تقریبا 233 موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د انجوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس، او د اشیش یا کوکنار د کرنه، د پرته په دغه نه په ټول ساحو کې دوی اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي.
سره چې تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای، په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشه یي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخو کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي؟
هغه وخت یوازنی دلیل یې دا و مخکې د انفاذ د قانون دا انجوان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو، داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختماني چارې انجوګان نه ورکړو دغه خصوصي سکتور ممکن درته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبري مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی، او امید ده چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابر شد دکه چه وست نابرابری ده دا موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دا دونر پس درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پس آن وزارت اقتصاد هلندیز بکی او اجازه وقت خود با متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری دکه سیاسی نمایندگی دویتا نستا.
یعنی استاسو په نظر باندې خارجی موضوعات، خارجی غیر دولتی موضوعات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نستا.
او دی فعالیتون
دا 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 فعالیتون هم دغه امتیاز دی د وزارت اقتصاد له خوا نه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد له خوا نه د خپل کارمندان لپاره ویزه واخلي، د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو، او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هڅه ته خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کوي چې د دوی امنیت خوندي وساتي.
او خدای چې په دې باره کې مرته وي اتمن تاسو په دې برخه کار کوي، خلک د کومو موساتو د فعالیت څخه ډېر راضي دي، داخلي که خارجي؟
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره هم ارزه کیږي.
کوم خدمات ارزه کیږي؟
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موساتو چې ځکه چې د خلق ژبې پیژني، د انانات پیژني، دغه ضرورتونه پیژني، او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي، او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي. زه فکر کوم د داخلي موسسات ښه نظارت کېږي د خارجي موسسات، ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راځي دومره هغوی سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چیزی چې هلته امنیت دی د خارجي هلته نهځي، د خارجي داخلي خلک ځي، د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګرده افغانستان کې و داخلي موسسات دي چې دغه په خپله پروژه تطبیق کوي، او هم د خارجي موسسه د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله، په سر سره تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډېر لري، اما خلک د داخلي موسسو نه خوشاله دي. خو د معلوماتو لپاره ښه ده چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي. آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه؟ په ځینو برخو کې ډېر او ځینو کم؟
او دا یو ډېر ښه سوال دی، ځکه زما د ازونې له مخې او زموږ د همکارانو د ازونې له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداري ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي، هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر انجوان ډیر خوښ دي چې هلته لاړ شي.
د مثال په توګه ضرورت په یو بل سیمه لري، نو بیا د څنګه؟
نه، زه د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات، مزار، ننګرهار، قندهار د موسسات شتون ډیر زیات دي، او همچنان په بعض ولایتونو چې لکه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان، لکه دایکندی، لکه بدخشان، حتی د چهارچلند خلک د موسسات سره ډېر ښه دي. هغه یو ښه فرصتونه هغه سره برابرې البته دې موثق وخت دې سره تلاشي او خپل پروژې تطبیقې
په دې برخه کې استاد وزارت د تشویقي څه پروګرام لري چې نازنین موثق تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاش چې ضرورت ډیر وي د سلری
زمونږ د تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بسره او ته برابر سي دوی
بلې بسره تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه خارجي موسسې بل عموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه دوی څومره پنګونه کړی ده تر اوسه تاسو دا اټکل مخې سب ته
دا پنګونه خو یوازې د خارجي موسسې لاره نه ده سوې دا
صحیح
شي دا عمدترین چې کده وایم چې پورته ده د نوی فیصد ته ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسه ته ورکول کیږي اگر داخلي موسسه ته ورکول کیږي دا وایي
هم تاسو ته ماسیبل مخې څومره پنګونه شوې ده په دې برخه
د موږ دغه شپه میاشتنه راپور دغه سش کا ده دو هزار پنځلس تر اوسه تکمیل شوی نه دی ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بد امنی او ناامنی په
مرکزسش
کال دغه پرو سش کال تقریبا د پنځه سوه میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد دو هزار او څلور سوه نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې پورته د پنځه سوه میلیون ډالره
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري په مجموع کې تاسو د یو زرنه ډیر موسسې یادونه وکړه د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي په دې برخه کې شکایتونه موجود دي
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمونږ دوا یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغانه دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې وختونه ولري چې پرته موسسه سب کې دغه نه محدودیت نشته خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته اما تاسو تشویق ول نه لري څو هڅوي ول نه پروګرام دی ته
دا خو دا یو قانوني یو قانوني پروسه ده دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د وزارت اقتصاد یا وزنه مرجع د سب د موسسات دی
تقریبا زموږ د مسابقه وخت پای ته رسیدي په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي
او زمون خو رضایت د یو شخصي د یو مسول د دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یو وزنه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د رضایت دی زه چې د یو مسول په صفت خبرې کوم زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دی یو ښه فرصت یو کاري فرصت یو مدیریتي فرصت یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی با تجربه ځوانان پکې شتون لري دا یو فرصت د کاریابي لپاره ده یو فرصت د مدیریت لپاره یو فرصت د ارتقای ظرفیت لپاره خود کمکونو موثریت دومره لوال ندی دلیل دا ده چې دا پروژه چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي د دولت شتون اته نشته
بله بله بسری سه یو موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی د موسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده څه تاثیر کړی دی که څه غیزی کړی یو
حتما ځکه چې دا تاسو په یوه ځای شته مخه د موسسات کولای شو چې هر څه تلار شي او دولاران هم دته شتون درو دغه قوای بین المللي دته شتون درو د پیارتیګان په ټول ولایتونو کې شتون لرو پد دغه نه شته بین المللي قوتونه د افغانستان ملال دغه پیارتیګان اوس په افغانستان کې نشته دغه دونرونه چې ترغه وخت چې د یو منطقه کې امنیت ني اغوی نو غواړي چې خپل پیسې په یو ناامن منطقه کې سرمایه گذاری وکړي په دې خاطر دا د پنګاونې یا د سرمایدي سرمایه گذاری د دونرانو په د انجوګان له لارې نه کوم چې ودی تقریبا د دشت څلوېخت فیصد پورې کوم چې ودی خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته خیر حکومتداری چه وز په ادارو که په ولایتونو که اگه دی چه اگه خیر حکومتداری یا چهارچنان در اینجوان سرسیدی اگه هم یو دلیل در چه دقیقه سرمگیر خب عمده دلیل نامنی ده او دقیقه دوناران دی چه دوناران دقیقه زره نقوالی چه په نامن ساحو که سرمگیر
او در نامنی لامنه دی تیر کال ریست تقریبا سلوی ایک فیصد پنگوانی نکمه شویده شاو
خواه تقریبا گرچه پده مقامک سرگه اینجوان سر شما خبری کلیدی اوی یعنی بعد اینجوان که مخه در سرمگیزی دیر جد و وست کم شویدی موسسه اشتا موسسه
استاد
اما فعالیت محدود شده ځکه چې بعض موسسو چې د دغای دولتي موسسو یو تعهد لري دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغه وسیده ته موږ دلته شتون لرو موږ دلته پاتې کیږو ځکه چې موږ نه غواړو چې دغه افغانستان خلک یوازې پریدو دا یو تعهد ده دا یو خبره ده خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاری د انجوګانو له لارې به امن او ساحه وکړي.
بله د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیر ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا د خدای په امان.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ